سلامونه او ستړي مشي درنو لیدونکو دا اونۍ د حایل په دې اونیز بحث کې مونږ په دې غږیږو چې په افغانستان کې د نظامونو په زور نیولو او د جګړو په مشروعیت باندې د ملمنو نظر واخلو. هیله ده چې دا بحث مونږ سره تعقیب کړي. پیل د خبر مې دا و چې طالبان چې د 2021 کال اگست میاشت راهیسې په افغانستان کې حاکم شوي د 40 کاله تر ټولو خونړۍ بریدونو وروسته په دوحه کې د امریکا سره د سولې یو تړون لاسلیک کو. د واکمنیدلو وروسته دریم کال دی چې په وړاندې یې د مقاومت څو نظامي جبهې فعالیت کوي. تر څنګ یې د هیواد بهر څو سیاسي ګوندونو په تبعید کې فعالیت پیل کړی دی تر څو په افغانستان کې یو ملي سیاسي تفاهم رامنځته او افغانستان امن شي. د نن اساسي پوښتنه دا ده چې یوه ډله د نظام په وړاندې د خپلې جګړې مشروعیت د کمه اخلي او آیا په زور نیول شوي نظام مشروع ګڼل کېدلی شي که نه شي. په دې مهم موضوع د افغانستان د متحد جبهې د سیاسي چارو د رئیس عبدالقیوم رحیمی صاحب او همداشان په متحده عرب اماراتو کې د سرپرست سفیر محمد سایر داوودزی صاحب به موږ سره په پروګرام کې ملمی. خدای دې وکړي چې دواړه ما سره وصل وسي او زما غږ واوري. رحیمی صاحب او داوودزی صاحب تاسو زما غږ واوري، ستړي مشي پروګرام ته. څه تخنیکی ستونزه به وي دواړه مېلمانه موږ سره ووایي چې خو بیرته یې تصویر البته بند شوی. په هر صورت زمونږ د بحث موضوع اساسا په یوې مهمې پوښتنې باندې به پیلېږي چې هغه ټولې جګړې په تاریخي لحاظ چې په افغانستان کې کلم که کودتا شوې ده او یا که د جګړو په زور باندې حاکمیت رامنځته شوی دی، دوی ځان د خپلې جګړې مشروع ګڼلی دي او حاکمیت یې پیل کړی دی. دغه مشروعیت دوی د کمه اخلي، خصوصا چې اوس درې کاله کېږي چې په افغانستان کې مثلا د طالبانو یوه ډله حاکمه ده او 40 کاله یې تر ټولو سختو جګړو وروسته حاکمیت ته ورسېدل ځان مشروع ګڼي او په وړاندې نورې جبهې چې فعاله شوي دي هغوی هم نظامي جګړې کوي او ځینې سیاسي مخالفتونه کوي چې هغوی هم ځان مشروع ګڼي. فکر کوم رحیمی صاحب وصل دی. رحیمی صاحب زموږ غږ لرئ، ستړي مه شئ. کور ودان مننه. ما مقدمه داسې معلومات ډیر ورکړل چې اساسا دغه په افغانستان کې چون مشخصا د افغانستان په سیاست غږیږو، یوه ډله چې مخالفت کوي او یا مثلا مصالحانه وسوال مقاومت ته وزي او بیا واکمنه کیږي، دا د دغه پیل نه د خپل مشروعیت د کمه کوي چې بله ډله نامشروع ځان ته ګڼي. زه غواړم اول ستاسي عمومي نظر په دې اړه واخلم، بیا ستاسي د جبهې په باره کې پوښتنې لرم.
طالب به ذات خود یو مشروع ډله یا د حاکمیت لپاره په افغانستان باندې حاکمیت کول لپاره مشروعیت ذکر نه لري چې یو خود دوی مشروعیت په څه طریقې لاسته راوړل کیږي. مشروعیت د هغه ولس او هغه خلکو نه چې تاسو غواړئ چې ورباندې حاکمیت وکړي د هغه نه لاسته راځي، چې دوی یو تعریف شوی دینی استدلال لري چې مثلا موږ مشروعیت د دین نه اخلو. د دین هر څوک کېدلی شي راسي او په هر طریقه باندې حاکمیت وکړي او مشروعیت ودنه، لیکن دا طریقه د مشروعیت نه ده. تاسو اسلامي نړۍ کې یعنی چې سابق وګورئ یا اوس وګورئ، مشروعیت اخیستل د سیاسي فعالیت لپاره هغه ولس کې پر هغه چا باندې شته چې حاکمیت کول غواړي د هغه رضایت باید ولري. او بل مسله د دوی د نه مشروع بودن دا دی چې دوی په 40 کاله کې چې وجنګېدل د افغانستان ملي شتمنی ته، افغان ولس ته، د افغانستان پرمختګ ته ډېر زیانونه دوی ورسول. په ټول کې د 40 کالو تاسو وګورئ دوی ویل چې موږ د اشغال مخالفت کوو، چې د ملک اشغال شوی دی د امریکا یا د ناتو د خوا. بلاخره دوی زی د مغه اشغال سره قرارداد تړي او خپل افغانانو سره خبرې نه کوي. او بیا فعلا هم چې دوی نظام چلیږي همدغه خلک چې دوی ورته اشغالګران ویل او افغانان یې وژلو، چې په دې پارک چې دوی د دې اشغالګرانو سره اندی ولې لري دوی فعلا د دوی نظام د خلکو په پیسو باندې چلیږي او د همدې خلکو د منافع لپاره دوی تضمینونه ورکړي دي د دوی په قرارداد کې د دوی چې کله د دوی قرارداد وشو د امریکایان تر وته دوی یو ټاک په امریکایان باندې ونه کوي لیکن په عین حال کې دوی په زرهاو افغانان په مکتب کې ووجل په پوانتون کې ووجل په سړک باندې ووجل په شفاخانو کې ووجل حتی ماشومان چې نوې د زیږیدلو په حالت کې دوی ووجل د افغانستان پلونه پلچکونه انکشافي سیستم پروژې دای تخریب کړي او شل کاله د افغانستان او د افغانستان د ولس د پرمختګ مخه ډب کړه نو او د دوی چې کوم نظام دی د هغه تر شا یو متجاوزګر ملک چې پاکستان دی او د دوی استخباراتي کړي دي ولار دي او د دوی اساسا هغه تعلیم تربیه دوی چې کوم شیزو لپاره جنگیدل هغه د پاکستان منافع او اوس د واضح سو چې اوس خپل طالبان هم وایي ایرانیان هم وایي پاکستانیان هم وایي چې په دې کې د چین حمایت د دوی سره وو پاکستان حمایت د دوی سره وو د ایران حمایت د دوی سره وو د روسان حمایت د دوی سره وو او د شلو نه زیات تروریستي ډلو حمایت د دوی سره وو او په عین حال کې د مواد مخدر قاچاق هم د دوی سره وو او داسې یو ډله چې دوی په زوره په خلکو باندې حاکم شوی هغه مشروعیت نه لري او بیا د دوی د دې قابل نه دي چې بل څوک مشروع یا غیر مشروع وي
په شوم رایمي سب داستاس امام پری خودو چې تاسو دا پوره وضاحت ورکړي خپل استدلال تاسو دغه عوامل د دې غنۍ چې تاسو مشروع استي چې باید مقابل کې و جنګيږي اوس پښتنه تاسو جبهه تم راځي کیږي چې تاسو څه تضمین ورکول شي یا مثلا دا ژمنه کول شي چې تاسو به په دا رقم مخربانه اعمال سره د نظام د سقوط لپاره هڅه نه کوي
ګوره اساسا اشنا سب اساسا جنگ او شکار نه دی چې هغه د هر مقصد لپاره ویل چې هغه انسانان وژل کیږي او الله تعالی وایي چې ټول انسانان د یو بې ګناه انسان په وژلو کې صحیح مسیز ته دوزخ ته استوم نو دا خو اوله خبره ده او افغانستان د جنگ نه کړېدلې دی په مختلفو نمونو په افغانستان کې جنگ شوی دی متاسفانه د روسانو د مجاهدینو د کمونستانو جنگ بیا د یعنی تنظیمونو جنگ بیا د طالبانو جنگ بیا شل کاله بیا د طالبانو جنگ د افغانستان د ډېر مصیبتونو راوړي ډېر جنگجالونو راوړي کاش کې جنگ نه وای په افغانستان کې کاش کې طالب کې د عقل وای د جمهوریت په وخت کې دوی ته جمهوریت نظام مسؤلینو بار بار وویل چې ګوري دغه تجربه د ډاکټر نجیب په وخت کې مجاهدینو ډاکټر نجیب وسوه یعنی مجاهدین موږ مجاهدینو متاسفانه هغه واک د پاکستان په لاس کې وو موږ به مجاهدینو به د روسانو سره خبرې کول د ټول دنیا سره به خبرې کول خپل افغان سره چې هغه کمونیست وو که غیر کمونیست وو باید افغانانو پر بل اخره یو موضوع ته کښېنستلی وای خبرې کړې وای تر دې کړې چې د ملک تباه شوی وای بهتر دا و چې افغانانو خبرې کولی او د مجاهدینو د رهبرانو هغه بیانې اوس هم چې واورئ چې وایي چې مثلا موږ د دوی کافران دي او موږ نه ورسېږو عین کار طالبانو وکړي یعنی شل کال وروستو یا دوه ویشت کال وروستو طالبانو ته بار بار افغانانو وویل د سولي جرګه جوړه سوه په دې باندې خارجیانو کار وکړي په دې باندې افغانانو کار وکړي په دې باندې میلیونو ډالر مصرف سوه چې بالاخره افغانان د دې قابل سي چې دوی خپلو کې سره کښېني یعنی بهترین کار به دا وایي چې طالبان او جمهوریت سره مخکې تر دې چې د امریکا سره کښېنستلی وای دوی خپلو کې کښېنستلی وای خپله خبره یوه کړې وای تقسیم د قدرت باندې موافق شوي وای پس تر هغه امریکا ته کښېنستلی وای چې انډیواله د دې ملک وبزه او دونه پیسې مشترک چې موږ د خپل ملک آباد او بیا د افغانان یو ځای سره طالب او جمهوریتي یو ځای سره کښېنستلی وای او په یو طریقه باندې سره موافق شوي وای چې دا ملک وچلوي متاسفانه طالب هغه ظرفیت نه درلود ولې چې هغه وخت د دوی په لاس کې نه و. د دوی حکومت د دوی نظام د پاکستان د استخباراتو رئیس د ایس ای رئیس چې کله تر دوی کړه مخکې د ایس ای رئیس پاکستان په سرینا هوټل کې د غرور او افتخار چای څکلې چې موږ د کابل بیا فاته کړې او دوی ته حکومت ور جوړ کړي او هغه حکومت تر اوسه بنا دی
خو رحیمی صاحب دا سمه ده چون دلته د طالبانو نماینده خو نشته خو طالبانو مخکې موږ سره ځنې پروګرامونو ته چراتلل او یاد اقل په نورو رسنیو کې دا ادعا کوي چې په همدغه ځای کې چې تاسو موږ ته د پاکستانی جنرال پیغور راکوي امریکایي جنرالانو هم چي نسکل او تاسو ته هدایت درکول نو زمونږ او یعنی تاسو ولې ځان دې ته برات ورکوي د سی یو څه توجیه کولای شي چې ولې د ناټو قواو غربیان چالته خیرو او دوی هغه اشغال غنو د دوی د پاره څه استدلال لري چې ولې هغه یالته وخیر
ګوره آشنا صاحب د امریکایانو حضور او د پاکستان حضور ډیر فرق کوي په دې باندې دوی هم پیژې موږ هم پیژې د ملت هم پیژې او د امریکا حضور په یو بین المللي توافق باندې هلته اجرا شوی و دوی راغلي و او بل د امریکا د راتګ علل او لامل همدا دوی و اوسامه راوسته د یو خارجي په هغه باندې افغانستان د تروریزم مرکز کې د ټول دنیا جګړه راوړه افغانستان ته خپل وتشتي د پاکستان کې او نظام پاتې شو بیا د نظام چې راغی الته افغانان سره کښېنستل خبرې وکړه او یو خبره غلطه و چې په هغه وخت باید طالب هم راوستل شوی وای حزب اسلامي هم راوستل شوی وای ټول کښېنستلی وای خبرې کړې وای چې هغه ناسمه وه بیا دوی ولاړه او د پاکستان چې یعنې دکه پاکستان د کله نه چې جوړ شوی دی د افغانستان لپاره یو تخریبي ذهنیت لري بل سوال دا دی چې امریکایان په دې قطر کې همسته قطریانو امریکایان ته پیسې ورکړې چې ورور دلته راشي خپل بیس جوړ کړي ولې چې موږ یو ضعیف ملک یو او زموږ ګاونډي هېوادونه موږ هغه کوي او پیسې به موږ درکړو په سعودي کې هم د امریکا بیسونه شته په مصر کې هم د امریکا بیسونه شته یعنې څو د اسلامي ملکونو تاسو وګورئ هلته د امریکا بیسونه شته او غیر اسلامي هغه د یو قرارداد په شکل د کار شوی او هغه د چې وخت کې و چې افغانستان یو سیستم درلود هلته پارلمان و هلته اپوزیسیون و هلته یو مشروع نظام و د دوی په زوره د ټوپک په شپېلې او په انتحاري باندې راغلی سیستم کې او بیا مخکې تر دې چې دوی ورسېږي هغه جنرال د پاکستاني جنرال هلته ناست دی او د دوی کابینه ورته یې نوي نو
تاسو ډیر فرق کوي. بله، ما غوښتل ستاسو نظر واخلم کني همدغه حایل پروګرام کې یو ځلی موږ سره د طالبانو په قطر کې سیاسي نماینده نعیم وردک صاحب موږ سره په پروګرام کې و او هغه د اشغال غنو به ما ورته دلیل یو وړاندې دا کوم په بین المللي قوانینو کې د امنیت شورا چې کله په 2001 کې فیصله وکړه یعنی ټول نړیوال ټولنې د امریکا په مشرۍ باندې نړی ته صلاحیت ورکړ چې دا سلاټ شي او دغه د ترګریز عمل اصلي عاملین چې اسامه بن لادن په سر کې او دغه ملګری چې دغه زمينه ورته جوړه کړي او پناه ورکړي دا هغه لری کوي او کسان چې څوک مرتکبین دي ویني سي دا په ډیر وضاحت من خپل لیدونکو سره شریک کړو خو مختلف ساس د جبهه او ساس نظر هم پکې ولرو من سره البته دا وځي لا هم من سره وصل نه ده او ګومان کیږي چې څو شیبه ځندېدل شاید په ورستۍ شیبو کې کوسل شي به هم نظر واخلو خو ریمی صاحب زتا سره خپل باسه دوام ورکوم یو دا چې د سفارس کو مثلا یو د متحدو جبهونه چې دا تاسو یاست یا نورې جبهې د مقاومت په نامه باندې او د طالبانو په ضد جنگيږي اول دا چې تاسو په خپل ول خپل منس کې تفاهم تر اوسه پورې نه لري چار څوک دار خوانه جنگيږي یا کلری چې تاسو ویل شي د ولسته مثلا چې تاسو د کم زینه په کم دلیل باندې داسې ارخوانه غږ کوي چې مونږ د طالبانو حکومت رنګو
ګوري آشنا سه یو مشکل دا دی چې دا یو ستر مشکل دی چې د جمهوریت چې کوم پلوي خلک دي متاسفانه تر اوسه هغه جبهات او خلک یو منظم متحد درسته نه دی رسیدلی او هغه مختلف لمنونه لري په نظریاتو کې تفاوت دی په طریقه د کار کې تفاوت شته او د سقوط نو وروسته متاسفانه چې د فاصله ډیر زیات شوې د قومونو ترمنځ او د ژبني تفاوتونه او حزبي او فکری تفاوتونه په دې باندې کار روان دی د ټولو جبهاتو زپجریان کې خپل د کار کې شریک یم چې په دې باندې کار وسی چې یو دریس جوړ شي جبهات داسې نسی کېدلی چې مثلا ټول ګروپونه یو پلیټ فارم کې سره یو ځای شي مثلا یو شي هر څوک په خپل طریقې کار لري لیکن یو سلسله اساسي ارزښتونه دي
خو یعنی دا ستاسو خبره چې ډار او ویرم دا چې په تاریخي لحاظ په نویو ملسیزه کې ولیدل شو چې همدغه سي د مقاومت ډلې جدا جدا جوړې شوې د تنظیمونو په نوم اما کل خپل منځ کې تفاهم نه درلودو کله چې افغانستان ونیو افغانستان یو بل لوی بشري بحران ته لاړو چې هم په کابل وران شو هم ولایت هم بلکې نظام د منځ لاړ یو بې ثباتي او انرشي رامنځته شوه دغه ایر مخنیوي باید د دې څه تضمین تاسو ورکول شي چې د سیو حالت سره په افغانستان تاسو سبب نشي چې افغانستان د سیو حالت کې واقع کی
ګورې موږ خو ختای مکر داسې یو وضعیت ته نه غواړو چې افغانستان ولاړ شي اول خو باید سیاسي فعالیت وشي او خلک سره متحد شي چې په هغه باندې کار روان دی او هغه ارزښتونه او هغه مسائل چې اساسي دي د افغانستان لپاره چې د دې څخه مخنیوی وشي افغانستان بیا یو بل بحران ته ولاړ نه شي پر هغه باندې کار روان دی فکر کوم چې اکثریت جبهات په هغه اساسي نقطو باندې سره هم فکر سوي دي دا یو موجوده بل موجوده ده چې دغه فعلا لکه څنګه چې د جمهوریت پلوي قوت سره سل فیصد متحد نه دی د نن په افغانستان کې چې کم خلک فعلا حاکم دي دوی یعنی داسې نه دي چې دوی یو لاس دی دوی یو د بل په ضد باندې کار کوي هلته خرابیانې منځته کېږي جنجالونه شته چور روان دی څوک یې د پاکستان لپاره کار کوي څوک یې د ایران سره روابط لري څوک یې د قطر سره روابط لري څوک یې د بل ځای سره څوک یې د بل ځای سره دا مشکل متاسفانه په افغانانو کې دی چې هغه که طالب وي هغه طالب وي موږ افغانانو دا زده کړې نه دي تر اوسه چې خپل منافع او اولویت ورکو او خپل افغانان سره کښین او خپل مشکلات حل کړي نو د دې تضمین باید مخکې تر دې چې افغانستان آزاد شي باید د دې تضمین ورکول شي ټول مخالف جبهات چې د طالب سره دي باید دا تضمین میاست راوړي چې افغانستان بیا بل بحران ته ولاړ نه شي او ان شاء الله مخکې تر هغه دا مسله میاست راځي
یعنی ستاسو دا توجه صحیح شو په دې شل دقو کې تقریبا زمونږ لیدونکو به دا مفهوم اخستې چې تاسو کم مشروعیت ځان ته ورکړی دی چې غواړي بیا د افغانستان کې د نظام په زدو جنگيږي دا ځکه چې د افغانستان کې د حاکم طالبان ازادي نه ورکي یا د احزاب د پاره یا خلکو د پاره په قدرت کې سهم نه ورکي یا د بشري حقوقو مدني حقوقو نه سرغړونی کیږي یا د ملي شتمنۍ په باره کې چې د دنه پیسې وایي تر لاسه کوي دا بیرته وضاحت نه ورکي دا ټول دلایل تاسو ذکر کول سم د توجیه کېدل شمای ولوې پښتنه بل اداده پام دی کې چې کچیرته یو ډله تاسو نه لکه موږ په دې ورستیو کې د مقاومت د جبهه یو خبره دا واره د چوي د بیرون نه موږ کوم امکانات ناخلو او موږ سره باید کومک مګر وشي چې ترڅو افغانستان د دې ناورین نه وباسو او طالبان د طالبانو حکومت لري کو د بیرون یعنی د یو بل هیواد په امکاناتو او په زور باندې د خپل مملکت کې د نظام رنګول د ته څه ډول تاسو مشروع دلیل ورکول شي
اول خوشنه ست تاسو طالب تازه نظام نه وایم د ملاحب الله او د انډیوالانو مدرسه ده ته اوسو ملایان سره ځای سوي دي دا ته نظام ویل د نظام سره جوړ جفاد آشنا سي نو دا نظام نه دی
زما هدف هم حاکمیت دی یعنی زه پوه شم ستاسو هدف سیاسي لحاظ نه نظام څه ته وی تعریف فرق ما هدف دا و چې د حاکمیت بله یو
ګوره تاسو د نړۍ شې د ګلوبل ویلج یو قریه ده تاسو مجبور یې چې روابط ولرې د مختلف مملکتو سره د دوی منافع په نظر کې ونیسي تر څو چې دوی ستاسو منافع په نظر کې ونیسي. د افغانستان یو پریسوي ملک نه دی د نورو مملکتو څخه. اوس نړۍ داسې نه ده چې مثلا ته په څه طریقه چې طالبان دا چلی چې بس رسمیت نه غواړم او حقوق د خلکو نه ورکوم بس په بدماشي باندې دا خپل دا نه چلیږي. دا د دې ضرر افغانانو ته رسي. تعامل د دې مطلب دا نه دی چې تاسو د نورو څخه پیسې واخلئ او خپل وطن خراب کړئ. تعامل پر منافع باندې کیږي او په سیاست کې انډیوالیان نشته، منافع دي. زما د ملک او زما د ولس منافع د هر چا سره چې هغه ملګری دی او انډیوال دی، او زما د ملک او زما د ملت او زما د ولس منافع چې د چا سره نه وي هغه سره زه نه انډیوال لرم، نشناخت لرم، وروره خپل کار دي کوي. نو دلته تعامل کول یوه مسله ده. یو دا چې زه د بل چا څخه پیسې واخلم خپل وطن خراب کړم، خو بیا زما او طالب کې څه فرق نشته. طالب همدغه کول متاسفانه. دا طریقه د افغانستان د آزادولو دا نه ده چې صرف ټوپک واخیستل سي او جنګ وسي. دا یو مبارزه ده چې ډېر ابعاد لري. دا یو اقتصادي مبارزه ده، دا سیاسي مبارزه ده، دا تعلیمي مبارزه ده، د کې خلکو ته قناعت ورکول دي. هغه ولس چې زه وایم چې زه د هغه ولس لپاره مبارزه کوم، هغه ولس باید قناعت وکړي زما په مبارزه باندې. قناعت ونه کړي تر هغه وخته دا کار نه کیږي.
څومره خوشبینه استئ تاسو چې خپل منځ کې چې کله مصلحتونه کوي یا اطلاع اخلي په دې خپل اوسنی ظرفیت د جبهې چې کوم دی، څومره خوشبینه استئ چې واقعا به د غټي جګړې نه یو سیاسي تفاهم ته ورسیږي.
ګوره همیشه موږ داس فکر کوو چې همیشه د سیاسي تعامل او د سیاسي بحث دروازه باید پرانستی وسی. د مختلفو جهاتو سره خپل بحث باید وسی، د خبرو لاره باید بند نسی. متاسفانه طالب کې د خبرو کولو ظرفیت نشته. په شل کال کې دوی سره د ظرفیت پیدا نشو. د افغانستان حکومت دوی ته ډیر پیشنهادات ورکړه، ډېر زحمتونه ویستل. شهید برهان الدین رباني په همدغه لار کې د بین ولاړو. متاسفانه دوی یعنی پخوانی رئیس جمهور و د افغانستان مجاهد و او دینی عالم و د سولې لپاره کار کول، متاسفانه طالبانو شهید کړي. نو دا زحمت ډېر ویستل شو. متاسفانه طالب د درې کالم تیر شوه. طالب په یو شی باندې پیږي، هغه د ټوپک زور دی. متاسفانه طالب کې دا اقلیت پیدا نه شو چې د ټول افغانستان لپاره د راتلونکي لپاره فکر وکړي. چې کوم سیستم دوی هغه کړی، ما مخکې وویل چې د ملا عبت الله او د انډیوالانو یو مجموعه ده. همدغه ملایان دي او نور نه په افغانستان کې انجینر شته، نه ډاکټر شته، نه ورور میرمنې نشته. ټول حذف دي. چا چې په جمهوریت کار کړی و هغه ټول حذف دي. یو ډېر محدود انداز کې ملایان دي چې هغه هم د پاکستاني مدرسو کې تربیه شوي دي. همدغه د دوی پاچاهي ده او همدغه د دوی حکومت دی، همدغه د دوی نظام دی. په دې باندې یو مملکت نه چلیږي. څو نور مسایل هم دي اشناسب چې د مبارزې او حتی تر جنګ تلل، تر خشونت تلل جواز ورکوي افغانان ته. یو مهمه مسله دا ده چې د دوی چې کوم سیستم منځ ته راوستلی دی، د ډله یا ډلګي، دوی په ټول نړۍ کې د اسلام نوم بدوي. یعنی تاسو وګورئ که په یو غیر اسلامي ملک کې هلته یو څوک وي چې د دې ته نږدې سوی وي چې مسلمان شي او باور پیدا کړي په دین باندې، چې د طالب کړنو ته وګوري، هغه د دې څخه تیریږي. وایي چې مثلا یو مېرمن وایي چې زه مثلا مسیحي ده او زه غواړم چې مسلمان شم، وایي چې دا دین ښه دی، لیکن هغه خو د مسلمانانو عمل ته ګوري. نو د طالب چې د طریقې کار د آخري د دوی هغه قانون وګوري، امر بالمعروف قانون، نو بیا خو په میلیونو خلک د مسلمانانو دوه څخه دوی منع کوي. مخکې ځلې د بامیان او بوتان انفجار وکړ، په میلیونو بودایان شاید مسلمانان شوي وه. په دې کې دوی د الله تعالی د دین د پیشرفت مخنیوی کوي، د الله تعالی دین بدنامه کوي، د الله تعالی پیغمبر بدنامه کوي، د الله تعالی کتاب بدنامه کوي، او خلک متنفره کوي د دین نه یا د دینی لحاظ همدغه مشروعیت ما ته بس د زده دغه یو ډلې پر ضد مبارزه وکم چې د زما سپیشل نوم زما اختاج ما پیغمبر زما کتاب په نامه
بله مانه نریمی سه بله زما درې دقیقې پاتې دي زغواړم چې دا ورسی پښتنه تاسو سره شریک کم به د خپل تبصره په کې وکي چون موږ سره د اوځي سه وصل نشو به خپل پروګرام پای ته ورسو یی کتا سو چیرته د ټولو جبهو ستا ویل چې خبرې او حد سره روان دي چې واحد نظر ته سره ورسیږي اما فعالیتونه به په خپل رهبری کې کوي چې یو واحد هدف ته پر راټول شي فکر کوي په لږ وخت کې د سی او تفاهم ته ورسیږي چې په تبیید کې یو حکومت اعلان کوي ولري
ګورېش نو سب د حکومت اعلانول یو مسله ده چې د ډیرو سیړونو ته ضرورت لري او یو موحد فکر د ضرورت لري خبره ما خواته روانه ده او به د مختلفو ګروپونو چې د طالب اپوزیسیون دی یا مخالف دی دا خبره روانه ده او زه ډیر امیدوار یم چې زبرت جنریشن ریپبلیک د جمهوریت نسل وایم چې دا هغه ځوان نسل دی چې په یو آزاد فضا کې او قانونمند فضا کې دوی تعلیم وکړي ځوانان او ماشومان او ځوانان او حکومت وکړي چاري پرمختي او تجربه وکړي او بین المللي تجربه وکړي زه فکر کوم چې راتون کې خبر هم دی خواته روان ده او دا کار شونه ده او دا کار وکړي وخت اخلي تر څو چې ټول جهتونه موافقت سره ورسیږي په افغانستان کې یو سلسله مسائل داسې دي چې هغه باندې بحث ته ضرورت دی مثلا متاسفانه طالب ډیرو داسې مسائل ته لمن وهلې ده چې هغه د افغانانو مینځ کې ډیر لوی درزونه واقع شوي دي د مجاهد او غیر مجاهد طالب او غیر طالب او قومي مسائل دي سیاسي مسائل دي ظلمونه دي دا اوس دوی په خپل وایي شل زره کسان زموږ بندیخانو کې بندیان دي دا شل زره کسان چې دي دا شوب دي او دا شل زره کسان خو هغه جمهوریت کې چې کم خلک و کار کوله هغه بندیان دي دوی په میلیونو خلک مهاجر شو او دوی د جاور او ظلم او ستم څخه
بلې او تاسو یاد کړئ یو د قپات د تاسو د ظلم ټکی اتکو پام دی لند ورځو کې تاسو جریان کې اسي چې ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي کلنۍ البته نه هویایم او په دې کې د افغانستان په اړه ځانګړی مجلس کیږي چې د افغانستان اړوند دوه استازي به پکې معلومات ورکړي او دا مسایل پکې ذکر کیږي فکر کوي تاسو دغه معلومات نړیوال ټولنې سره شریک کړئ دا ډول چولې خپل جګړه توجیه کړئ شي دا نړیوال ټولنې جریان کې ساتي د خپل فعالیت کنه
موږ منظم په څو جهاته په سیاسي لحاظ کار کوي او نړیوال ملکونه دي مثلا مختلف ملکونه چې د افغانستان په مسلې کې 50 مخکنی کلونو کې داخلو دا غوسره مسلې شریکو بل بین المللي سازمانونه چې د افغانستان په مسلې کې شریک دي نو ملکونه یو د افغانستان گاونډي هوادونه دي او د ټول نړۍ په ساته او نهادونه چې د مؤسسات چې دي هغه سازمان ملل او ورسره چې کوم ادارات دي کار کوي او اسلامي نړۍ کې کوم سازمانونه کار کوي یو سره منظم کار کوي دوی ته اسناد او معلومات ورکوي چې د سیستم تاسو
بل مننه عبدالقیوم رحیمی صاحب ستاسو د حضور نه ډیره مننه موږ سره پروګرام کې په کار دا و چې بل ملما هم وای خو وین شکرله تر اخره پورې اما ستاسو سره وبخی چې وخت د سډیرم پښتنه لاندې راوستي نه اوسې چې ستړي شوی نه اوسې خو کور ودان ډیره مننه حضور نه کورم ودان د درنو لیدونکو د افسیلینم ډیره مننه تر بلې اونۍ پورې په لوی او مهربانه خدای سپارم
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د سپتمبر شپږم نیټه ده د دیش ټاپو خبرونه ته خرغلاست په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د غونی مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیزیم
سلام فرخنده پیمانی هستم در برنامه امروز در مورد فعالیت گروه های دهشت افکنی و هشدار مقامات ملل متحد در مورد عمیق شدن فقر اقتصادی در افغانستان با مهمانان برنامه صحبت می کنیم اما نخست چند خبر شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه پنجم سپتامبر با نشر اعلامیه عمله اخیر انتحاری در شهر کابل را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و با خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان این رویداد ابراز تسلیت و همدردی کرد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که تروریسم با همه اشکالان یکی از جدیترین تهدیدها برای صلح و امنیت در افغانستان و جهان پنداشته می شود. آنان بر ضرورت به عدالت کشانیدن عاملان، سازمان دهندگان، تمویل و اجرا کنندگان اعمال تروریستی تاکید کردند. طالبان رقم کشته شدگان حمله انتحاری روز دوشنبه در شهر کابل را 6 نفر و شمار مجروحین را 13 نفر اعلان کردند. مسئولیت این حمله را داعش بر عهده گرفت.
د افغانستان پر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکون کړ چې بنټ په ترکیه او قطر کې د یو شمېر افغان مېرمنو په ګډون د ډیپلوماټانو او پوهانو سره د خبرو او سلام مشورو وروسته ویل چې ټاکل شوی د راتلونکي دوشنبه پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د 50مې نوبتي غونډې دویمه ناسته خپل راپور وړاندې کړي ریچارډ بنټ د جمعې پورې سپتمبر شپږم د اکسپورټورن شبکې لیکلي چې د دوشنبه په مازیګر مهال د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور وړاندې کړي ریچارډ بنټ دا راپور په داسې حال کې ترتیب کړی چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه په سفر بندیز لګولی دی
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه پنجم سپتامبر از اسرائیل و حماس خواست تا توافق آتش بس غزه را نهایی کنند که بر اساس ارزیابی‌های ایالات متحده 90% آماده است. بلینکن گفت که ایالات متحده در روزهای آینده نظریات بیشتر را در این خصوص از طریق قطر و مصر ارائه خواهد کرد و امیدوار است که این توافق نهایی شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز ارزیابی ایالات متحده را که گویا 90% این توافق آماده است رد کرد. ایالات متحده در هفته‌های اخیر پیشنهادی را برای حل مسائل باقی مانده ارائه کرده است که در آن اختلافات نظر روی موضوع نتانیاهو برای حضور نیروهای اسرائیل در مرز میان غزه و مصر شامل است.
او روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې اصلي هدف د اوکران په ختیځ کې د دونباس د سیمې نیول دي او دغه فائده د کورس په سیمه کې د اوکران د بریدونو ضد عملیاتو د روسیې د ځواکونو لپاره دا کار اسانه کړ. روسیې ځواکونو په دې ورسیو کې د دونباس په سیمه کې پرمختګ کړی دی. ما او تیر ورځې د اوکران لیفیف په سیمه کې د مرګونې بریدونه وکړل. د روسیې د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکران یرغل پیل کړ او د کیف په نیولو کې چې ناکام شو د اوکران د ختیځو سیمو نیولې پیل کړ. سره له دې چې د اوکران ځواکونو د کورسک په سیمه کې د روسیې په ځواکونو ناببره بریدونه وکړل خو پوتین وایي چې د اوکران د پرمختګ هم د هغوی د وړاندې تګ مخه ونه شو نیولې.
انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در شورای امنیت این سازمان در مورد افزایش تهدیدات گروه دولت اسلامی یا شاخه خراسان داعش در خارج از مرزهای افغانستان هشدار داده و گفته است که شاخه خراسان داعش به جنگجویان خود در افغانستان دستور داده تا به کشورهای دیگر حملات را انجام دهند. در همین حال وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که شاخه خراسان داعش در منطقه به عنوان تهدیدی وجود دارد که آمریکا و متحدانش برای مقابله با آن اقدامات را انجام خواهند داد. با گزارش از همکارم وحید فیضی توجه کنید.
د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش امنیت شورا ته د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په 19 راپور کې د څو هیوادونو په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلو جنگالیو ته لارښوونه کړې چې په نور هیوادونو کې بریدونه وکړي.
په راپور کې ویل شوی چې په اروپا کې داعش خراسان څنګه د څو مرکزونو لمنځوړلو سره سره لا هم د هغو جنگلو لوجستیکی او مری ملاتړ موجود دی چې له افغانستان او منځنی آسیا څخه اروپا ته راځي.
افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د هغو پلانونو لپاره چې لمخې دغه ډله پر اروپایي او د سیمې هیوادونو کې خپل بریدونه کوي د پلان خطرناکه اډه ده.
راپور کې د جنوري په دریمه د ایران په کرمان او د مارچ په 22مه په مسکو کې وژونکو بریدون ته په اشاره سره ویل شوی چې په افغانستان کې د میشتو بیلابیلو ډلو لخوا ترهګریز ګواښ د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د نړیوال امنیت لپاره داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د غشان د غړو هیوادونو د استخباراتي سرچینو په حواله ادعا شوې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان او ترکی ترمنځ د خپل شبکو په مرسته د دې توان لري چې خپل جنگلي لمنځنۍ آسیا او افغانستان څخه اروپا ته واسوي څو هلته عملیات وکړي.
استخباراتي معلومات داخلي چې داعش شاخه خراسان د المهاجر ډله خپل په شبکه سازي کې ډېر سخت تلاش کوي. د دوی اکثره شبکې د ازبکانو، تاجکانو، قرغیزانو، قرغیزستان کسان دي چې د فعلاً لپاره فقط په شبکه سازي په دراز مدت کې احتمالات د دې ډېر څه چې داعش په آسیایي میانه کې او تر چین پورې وسکرا چې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي او حتی په افغانستان کې د یو جبهي جنگ توانایي هم داعش په مدت یو کال کې احتمال د دې څه چې پیدا کوي. په دې خاطر چې تجهیز، تمویل او شبکه سازي په قوت سره جریان لري.
په کابل کې د دوشنبه ورځ د سپتمبر په 2مه لزنمرګ بریدوسته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په سیمه کې د اوغواخ په توګه شته چې امریکا او متحدان به په وړاندې اقدام وکړي.
As I just highlighted,
لکه څنګه چې ما وویل د سوریه په اړه داعش لا هم غواخ ده که هغه د خراسان څنګه وی یا کومه بل نو لدی عمل ل خپل متحدینو سره یو ځای کار کوو څو په دې برخه کې جدي اقدامات وکړو.
په افغانستان کې داعش د بریدونو او غواخونو سره سره طالبان ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري. بلخوا د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې قرغیزستان د غړل درهګرو سازمانو له نونړې استلې او طالبانو د غام ستایل دي، خو قرغیزستان تر اوسه پورې په رسمي توګه د درهګر ډول نونړ څخه د طالبان د استلو په اړه څه نه دی ویلي.
با مسرت در ادامه واکنش های بین المللی پس از حمله انتحاری اخیر در شهر کابل، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز دیروز پنجشنبه 5 سپتامبر با نشر اعلامیه این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند و با خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان هم ابراز تسلیت کردند. در مورد چگونگی ادامه این حملات داعش و موقف گیری حکومت طالبان با محترم محمد داود جلالی رئیس پیشین تفتیش معیارهای مسلکی وزارت داخله حکومت جمهوریت صحبت میکنیم که همین اکنون از طریق اسکایپ با ما هستند.
جلالی صاحب، خبرون تخرا غلاست.
سلامت و سیفه ایزی سیب تاسی تست تاسی درنی همکاری تا دستی تخلیقی همکاران تا دیدون که و کتون تا هم دستی آوریدون سلامون رو میکیلی دالی.
تشکر جلالی صاحب. حمله اخیر داعش در کابل واکنش ها را در سطح ملی و بین المللی برانگیخته. چقدر این حملات میتونه حضور داعش در افغانستان را ثابت بسازه؟
خب تشکر از سوالتان. ما باید خدمت شما و خدمت بیننده های شما مستریق رسانه معتبر شما باید هر برس برسانم که این بار اول نیست که در افغانستان داعش خراسان چنین عملات خونبار را در موجودیت حاکمیت امروزی برا انداخته و این عملیاتشان هم موفقانه بوده. متاسفانه نه تنها کادرهای افغانستان که بخش بزرگی از سارنوالا بودن، متخصصین بودن، بلکه مردم عام هم در این حمله خونبار به شهادت رسید. با وصف از این که طالبان تعداد 6 نفر میگه ولی 16 نفر تنها از جوانای متخصص و کادر لوی سارنوالی در این حادثه یا در این واقعه به شهادت رسید. ولی در کنار از او وقتی که بسار به افتخار داعش خراسان مسئولیتی حمله را به دوش گرفت و اعلان کردند که تا 45 تن زخمی و شهید داشت. و دقیق باید به این قسمت باز برسانم که پارسال یا سال گذشته به می شکل در دهن دروازی خروجی وزارت امور خارجی افغانستان چون این یک عمله از طرف داعش خراسان صورت گرفت که یک تعداد متخصصی و دیپلومات های مسلکی را در اوج نشانه گرفتن و به شهادت رسند. این عملیات ادامه خواهد داشت به خاطر از اینکه بدبختی ما مردم افغانستان به می است که ما امروز با حاکمیت سردوچار هستیم که حداقل نمیتونیم صدا بکشیم. بنابراین دلیل است که داعش خراسان عملیات های خود را در درون شهر کابل و شهرهای بزرگ افغانستان بیشتر ساخته و بسیار موفقانه هم به تعصب پیش میره.
جلالی صاحب، ولی طالبان تل په افغانستان کې د ترهګرلو په ځانګړې توګه د داعش فعالیتونه پیکه خي او ادعا کوي چې داعش ډلې په افغانستان کې لمنځه وړې ده.
تاسو ته به یاد وي چې د پینټاګون ویان هم په دې هکله باندې اندېښنه وښوده، ویل چې د خپلو متحدینو سره د داعش خراسان په منځولوړو کې خپل عملیات پیلوو ولی پرته له طالبانو لکه څنګه چې هوکړه کړې وه د دوهې په قرارداد کې او هغه ننګینې معاملې وکړې اصلا په هغې باندې هوډمن پاتې نه دي او له هغې نه یې سرکشي کړې ده او سلطنت قدرت سیاسي په لاس کې اخیستې ده او خلکو ته او دنیا ته داسې ښیي چې ګواکې دلته سراسري امنیت دی. حال دا ده چې تاسې او دنیاوال په دې باندې شاهدان دي او ګوري او اوري چې داعش خراسان یو تر بلې ورځې نه په افغانستان کې پیاوړي کېږي. دا علتونه لري، د دې بودونه باید سړی وسنجوي او په هغې باندې باید سړی وغږېږي چې ولې د نننی حاکمیت په شتون کې دغه وضعیت یو وارې بیا په افغانستان کې دې اندازې ته ورسېد. پرون عینن همدغه انتحاري او انفجاري یا د دوی په اصطلاح باندې استشهادي عملیات د طالبانو لخوا ترسره کېدل او پلاوی ډېر په ویاړ سره اخیسته. نن ورځ هماغه عملیات او هماغه انتحاري حملې د طالبانو د داعشیانو لخوا په افغانستان په مظلوم ولس باندې ترسره کیږي. حتی دوی څه شی شو ما په بار بار دا ویلي چې دوی دواړه د یوې سټې دوه مخې او په افغانستان کې د دوی په پیاوړتیا د نورو هغو ډلو ټپلو سره چې د طالبانو د حاکمیت لاندې هلته فعالیت کوي دا په ډېر شدت سره جریان لري او دنیا له دې نه اندېښمنه ده. ولی په تعصب سره دنیا د طالب سره تعامل کوي، طالب ملاتړ کوي او د طالب مادي او معنوي په شکل باندې په جدیت سره دینه خپل ده.
خب آقای جلالی، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که تروریسم یکی از جدیترین تهدیدها برای صلح و امنیت در افغانستان و جهان پنداشته میشه. به نظر شما شورای امنیت سازمان ملل متحد چی تصمیم برای مبارزه جدیتر علیه این تهدیدها باید بگیره؟
اگر به حقیقت ها بریم و به تاریخ گذشته مرور بکنیم، شورای امنیت ملل متحد فیصله کرده بود، به اساس این فیصله نیروهای فیزیکی ناتو و ایالات متحده آمریکا به خاطر ریشه‌کن ساختن تروریسم و اعمال تروریسم به افغانستان حضور فیزیکی کردن و عرض اندام کردن و به خاطر از اینکه منطقه و افغانستان از شر تروریسم نجات بده و در کنار از او به تعهدات دیگی هم معتقد بودن که تا حدی به اون تعهدات خود رسیدگی کردن. ولی ای کاش تا به ختم ریشکن ساختن تروریسم و اعمال تروریسم در افغانستان و مو شکل که تعهد سپرده بودن باقی نمیدن. ولی امروز حاکمیتی که برای طالبان به دست داده شده با تاسف باید بگویم که استخبارات دنیا و ایالات متحده آمریکا خوب میدانست که در افغانستان چونین یک وضعیت بار دیگر حاکم میشود، تاریخ تکرار شدنی هست و امروز دنیا هم بالای از این تشویش داره. شورای امنیت ملل متحد هم در ماه اگر نباشد در دو ماه یک مرتبه یا دو مرتبه جلسات خود تدبیر میکنه و در رابطه با تروریستان، داعش خراسان، القاعده و سایر تروریستای ملی و بین الملل افغانستان فعلا فعالیت داره و بستر خوب برشان جور شده، تشویش های خود دارد و در اینجا تصمیمات خود میگیرند. یعنی تصمیم به این معنی نیست، تصمیم باید گرفته شود، بالای حاکمیت امروزی باید فشار وارد شود، نه اینکه برای از اونا پول رو
شود. جلالی صاحب، دلتم پختنه و که ساز جزای او بخی خبرم قطع کرد چه د نړیوالو مسئولیت د دغه پدیده پوراندی چه تاسو هم ورته اندیښمنی هستید، څه دی او تر څنګه فکر کوئ طالبان د دې وس لري چې داعش پوراندی مبارزه وکړي؟
زه فکر نه کوم په دې چې خپل د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پینټاګون ویان یو ویان چې دوه ویان دغه په اړه باندې اظهار د نظر او وی ویل چې طالبان په دې کې پاتې راغلي دي او طالبان نشي کولای اوس موږ په دې کې نشي کېدای په دې عملیاتو کې له موږ سره ګرځي
خپل کله تاسو بولی طالبان مبارزه کوي د داعش ځینې غړي نیسي لمنځه وړي
دا خو په جمهوریت کې کېدل فیضی صاحب دا خو په هغه وخت کې کېدل ولې نتیجه ورنه کړل اوس دا تاسو ته په ځغړ سره وایم چې طالب د افغانستان د ولس سره تمکین نه دی کړی بار بار دا تکرار خبرې ز فکر کوم خو نه کوي ولی چاره نه لرو بل خبر وجود نه لري غیر له دې نه کله چې یو څوک ملي مشروعیت نه لري بيدل بلدي مشروعیت نه لري د خلکو سره تمکین نه لري خلک ورنه ناراضه دي طبیعي خبره ده چې البته د نورو استخباراتي کړیو د لیکپلې پیوړي کوي او هغه ځای کې یو لوی نوري تلمن اواري او هغه ځای کې د هغه ولست خلک او د جغرافیه متزره نن ورځ طالب باندې زمينه ده په دغه ټاپلو ته برابر کړي سره لدی چې دوی مستقیما د داعش سره دښمنی لري دا باید سړی منصفانه ووایي اما ولی نن دنیا او د امنیت شورا په دې باندې اندېښنه ده او په دې باندې جلسې تدبیروي ولی په دې باندې تماسونه نیسي ولی په ساته د ملي او بین المللي باندې خلک لدینا اندېښنه لري ولی نن ګاونډي هیوادونه همداسې منځنۍ آسیا لدینا ګواښل کېږي خدا هغه نیمګړتیاوي دي چې د نوي حاکمیت کوونکي شتون لري د نن دې له وینې ته مساعده کړې ده چې دغه یو وضعیت حاکم شي په افغانستان
بله خب آقای جلالی چقدر فکر میکنین تهدیدات گروه داعش بر امنیت کشورهای منطقه افغانستان که اکثرا کشورهای همسایه افغانستان نگرانی هم از خود نشان دادن چقدر قابل نگرانی است برای کشورها و آیا فکر میکنین که این گروه ها تهدیدشان در آینده نزدیک به کشورها بیشتر قابل پیش بینی باشه؟
هیچ جای شک نیست به خاطر از اینکه یک تن از داعشی ها را کشور آلمان دستگیر کرد و شما کلگی مردم دنیا خبر داره و او را محکمه به 4 سال زندان محکوم شد. همین رقم حملات داعشی ها در مسکو و اخطارهایشان در برای آسیای میانه و عموم کشورهایی که امروز ما را آسیای میانه میگیم و همسایه های متحد افغانستان میگیم اعضا و اتبای داعش اتبای همون کشور از کشور و این کشورها هم از داخل خودشان زمینه داعش برای داعش زمینه را برابر کرده و هم از جانب افغانستان به خاطر اینکه در افغانستان امروز شما میبینید تمام عملیات های داعش بالای مردم افغانستان صورت میگیره و در اصل از نقطه نظر حرب و نظامی یک نوع تکتیک محاربه‌ای است که بالای مردم افغانستان ترنینگ انجام میده تصمیم گرفته برای عملیات های بسیار بزرگ برای منطقه و کشورهای همسایه.
محمد داود جلالی صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړ.
یک چانس پاس از وخت ته. تشکر از لطف. ډیر مننه
کوم.
معمول توهم پیدا کی یعنی هغه څه نسته چې دی اوري هغه څه چې نه دی ویني
اظهارات مستقیم یا غیر مستقیم در مورد تمایل به مردن احساس نامیدی
دغه ماشومان کې د شي چې سخت جنین کې کېدل شي مخکله وخت پیدا شي ژوند په خطر کې شي
د پروب راوستي او د ټول خلاص کړي د چتري په شکل سره چې دا تقریبا دا ټول ساحه سوځي
دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو د امریکا غاک په سټلایت او د ریو پښتو ټولنیزو رسنیو لاري لیدلای شي.
دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان بار دیگر از کاهش بودجه کمک های بشر دوستانه به هدف رسیدگی به نیازمندان در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر از هر 2 افغان 1 نفران در فقر به سر می برد. این اداره سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 5 سپتامبر در پیامی در شبکه اجتماعی اکس گفت که با آنکه 4 ماه به پایان سال 2024 باقی مانده است. جامعه جهانی تنها 25% از بودجه درخواستی را به هدف کمک به نیازمندان تضمین کرده است.
پاور توقع ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 2.1 میلیون آلمانو کسانو لپاره د بشري مرستو د برابرولو لپاره د 2023 کال په سر کې د نړیوال ټولنې څخه د څه باندې 3 میلیارد ډالر بودجه غوښتنه کړې و. خو نړیوال ټولنې دغه پیسې یوازې شاوخوا 800 میلیون ډالر تر اوسه برابر کړی دي. د بودجه د کمښت وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري مرستو رسولو یو شمېر نړیوالو ادارو په افغانستان کې د خپلو ځینو پروګرامونو د باندېدلو خبرداري ورکړې ده. په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه د اقتصادي چارو شنونکي دریا خان بهیر سره خبرې کوو چې همدا اوس د سکایپ لارې په خبرونه کې سره دي.
آقای بهیر، خیلی خوش آمدید به برنامه.
مننه بهیر صاحب. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا په تازه راپور کې ویلي چې اوس په هر دوو افغانانو کې یو لوګ سره مخ دی. د طالبانو په حاکمیت کې د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو اصلي دلایل څه دي؟
بیا هم سلام نو درنوی تاسو ته همکار تاسو ته طریق تاسو ته درنو لیدون کاوریدون کو ته البته پرته له شک چې د درې کال نه راپدی خو چې افغانستان کې روسی تحولات راغل نو د افغانستان کې د بیوزلو خلکو او غراف راست بل لوړ شو دا د لایل مشخص دی. او به له شک چې د طالبان در اتاک سره نړیوال مرستې د افغانستان سره کمی شوي او د نه پیواد کې د کاروبار او عایداتي منابع اندازه کمی شوي، کاروبار کم شو، اشتغال کم شو، نو دا عمده دلایل دي. خو په دغه درې کلونو کې دا ګراف راستر بلې لا هم لوړ شو د دې ترڅنګ چې یو اندازم راستي د بشري مرستو ترنوان لاندې د افغانستان سره وشو، د مختلفو سازمانونو لخوا او د ابتدادي وادونو لخوا د افغانستان سره وشو. خدا هم راستي څنګه چې موږ تاسو په یو دا مقطعي تاثیرات د لودل او لري چې دا د یو میاشت یا نیمیاشت د پاره اندازه د خلکو ستونزې حل کوي، هم په دایمي ډول هیڅ وخت د ستونزې نشي حل کولای. نو اوس دا گزارشونه کې چې موږ وګورو د درې کال نه راپدې خو یاد دوه کل نرابده خواه مکرر انده گزارشون نشر کیگی چه افغانستان یو تیدا زیاد خلق فقر در خط دلان دیج بند که یو دری وقت دوره نه یو وقت مکلف دوره تم لاسلسه نداری. نو دا واقعیتو ندی و دا حل دا پارا چه آقا چه باید دوشی فکر کن پا آقا بانده زیاد تمرکز نکیگی زکه چه یو انده یو سلسل ستونزی هم دن نه پیواد که دی هم طول نره پسط یو سلسل ستونزی موجود دی پا آقا دلیل افغانستان تا زیاد جون کیږي او دغه گراف هم یا په شکل چې پاتی شوی د پاتې یا هم لوړیږي. نو د راټیټیدلو تم په موجود وضعیت کې کم بریخي.
خب آقای بهیر، تامین بودجه یکی از مشکلات همیشگی نهادهای ملل متحد بوده و اوچا هم از 25% بودجه خبر داده است. فکر میکنین که این کمبود بودجه در تامین کمک‌های بشری به مردم افغانستان چقدر تاثیرگذار بوده میتونه در سال جاری؟
بدون شک اگر ما شما توجه بکنیم از دو سال گذشته، سال گذشته هم گزارش اوچار اگر ما شما یک مرور بکنیم، اونا گفتن که ما به مبلغ یا به مقدار پول که به جهت تامین پروژه های خود ما ضرورت داریم به اون اندازه پول ما دسترسی نداریم و تعهدات هم که صورت شده بود تعهدات هم تمام مبلغ نیازمندی بودجوی از اینا را مرفوع نمیکرد، الا اینکه او پول که کمک گرفت. سال گذشته هم به می شکل بود، امسال هم اینا صرف دانستن که 25% از بودجه خود تمویل بکنن. اینجا دو موضوع است. طبیعتاً که البته با کمبود یا تمویل نشدن بودجه از اینا خب اینا به قشر یا به کاتگوری که اینا باید ارزی خدمات بکنن و اون کاتگوری ارزی خدمات شده نمیتونه. خود دلایل از این آدم باید پیدا بکنه و به خاطر رفع شدن از او باید کار صورت بگیره که یک بخش از اون دلایل و مشکلات مرفوع نمودنش البته در اختیار دولت و یا سازمانهایی که به افغانستان کمک.
ډیرو بخي ما تاسو خبر مې قاعده ته پام دلته مې یو پوښتنه دا و چې د بودجه د کمخ پاړه خواندې خلې ډیر زیات دي او څه عملی اقدامات دغه کار لپاره پکار دي او ترڅنګ طالبان چې اوس په افغانستان حاکم دي دغه ستونزې هوارول لپاره څه کولای شي؟
فایزي صاحب دا دوه بوده لري، یو بهرنۍ بوده د نړۍ په سطحې دی، یو دننه په هیواد کې یو اندازه ستونزې دي. بهرنۍ بوده دا دی که چیرې موږ تاسو وګورو تقریبا د دوه کال نه راپدې خوا په نړۍ کې یو سلسله نور تحولات او جنګونه رامنځته شول. البته د اوکراین جنګ پرته له شکه چې د خپل تاثیرات درلوده، وروسته د غزې کې دا ستونزې چې رامنځته شوې دا هم البته خپل مشکلاتو باندې اضافه شول. یو نور هیوادونه هم هنوز هم د دغه ستونزو سره ګریوان دي، یعنی ارمن خلک زیاد دي. او نړۍ کې موږ باید په دې فکر وکړو چې منابع خو محدود دي، خو نیازمندیان ورځ تر بل ورځ زیاتیږي. یعنی هماغه تعداد هیوادونه دي او هماغه سازمانونه دي چې مرستې کوي، اما منابع هماغه شی دي، خو اړتیا به ورځ په ورځ زیاتیږي. نو کله چې وضعیت در رقمی موږ باید بدیل لارو باندې فکر وکړو. بدیل لارې بهرنۍ فنډ دي چې یو عادلانه د مرستې ټول هیوادو ته عادلانه د مرستې وشي، دا یو مسله ده. ټول هیوادونه په نظر کې ونیول شي. او دویم دا چې د نن په هیواد کې موږ څه کولای شو، اصلي موضوع دا ده، موږ باید د خپل په هیواد کې د فقر د مدیریت لپاره موږ باید مشخص برنامه ولرو. هغه برنامه باید په دې ترتیب تنظیم شي چې اول دا چې موږ د عوامل پیدا کړو چې دا خلک د کم طریقه دوی د ستونزو سره مواجه شوي. دلته درې عمدتاً درې موضوع دي. یو هغه مهاجرتون، هغه البته هغه مهاجر چې په اجباري او د خپل په ځای خلک چې بیرته افغانستان ته راغله، یو غټه کټګوري دا خلک دي. دویمه کټګوري هغه خلک دي چې د طبيعي آفات او یا حوادث له طریقه دوی د ستونزو سره مواجه شو او بیرانه مرستو ته ارمن شو. او درېمه طبقه چې غټ قشر دی، هغه فایزي صاحب هغه خلک دي چې دوی د خپل کاروبار یا عایداتي منابع د لاسه ورکړي دي په ټوله کې. نو دلته دغه نوعیت کومک او مقدار د بودیجې او په څه وخت کې دغه مرسته باید شي، دا فرق کوي. دلته دغه کټګوریز باید شي او د ده په اساس باندې باید مرستې جلب شي. که خلک چې د مهاجرت مسله ده، یا بیرته افغانستان ته راستن شوي دي، یا د طبیعي آفاتو، دوی ته خو دغه مرستې کولی شي چې ستونزه ته وخت پورې هست.
د بهر صاحب غږ قطع شو، موږ هڅه کوو که لا هم موږ سره. بله بهر صاحب، موږ غږ اورئ تاسې؟
زه خود خاص غږ لرم.
مهرباني، خپل خبر خلاص کړئ.
بله، خب اگر جمله تان ختم شده باشه بفرمایید ادامه بدین.
فقط من میخواستم یک چیز اضافه بکنم که به خاطر از اینکه ما مشکلات اقتصادی افغانستان یک اندازه تخصصی و ریشه‌ای حل بکنیم، ما ضرورت داریم تا زمینه کاروبار مساعد بکنیم. کاروبار از دو طریق مساعد میشه. یکی که پروژه های کلان زیربنایی که در افغانستان یک بخش کلان از این پروژه های منطقه‌ای است، او باید زمینه تطبیق و ادامه کار از اون مساعد شود. و دومی که در داخل افغانستان ما زمینه کاروبار و سایر مردم که تجاوزات خود از دست دادن، یا کاروبار ماموریت وظیفه‌ای که داشتن از دست دادن، یا اینکه مثال اگه بگیم متقاعدین هستن که فعلا مدت 3 سال به این طرف هیچ حقوق و امتیازات به دست نمیارن، به خاطر از اونها ما باید یا مو به شکل گذشته مو جریان عادی بسازیم، یا اینکه مو معیشت بدیل بر از اون باید جستجو بکنیم.
ډیر مننه د اقتصادي چارو شون کې دریا خان بهیر صاحب چې په دې بحث کې موږ سره مګډون وکړ.
یک جان سپاس از وقتتان.
تشکر از شما.
خب قسم که میبینیم برنامه هم رو به اختتام است و در چند ثانیه دیگه کمتر از یک دقیقه برنامه رو باید ختم بکنیم. اما قبل از اینکه ما خداحافظی بکنیم، باید بگویم که بیننده برنامه آینده صدای امریکا نیست باشیم.
سلامتی دیر من نه تر بیخی چاری.
شب روزتان بخیر.